افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یو بلې خبرونه ته موزه نور یاست نوري هر کله کوم مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو د پاکستان پاوزنن سیشن به دا وکړه چې په پاکستان کې پرچنایي وګړو ورستې ځانوژن کې حمله په افغانستان کې پلان شوی او بریدنګری هم د افغانستان تباهو د مارچ په شپږ وشته مری خیبر پختونخوا د شانګلی ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یو ځان مرګ برید کې 15 چنایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور وژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. دغو چنایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د پاکستان پوځیان جنرال احمد شریف په اسلام مابات کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملاً په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابعو بلاوی ویل چې دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوی دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز دغه ادعا په اړه سم دستي خبرګون نه دی خوده لې مخکې په پاکستان کې تاوتریخواله د اسلام آباد داخلي مسله بللې ده. د طالبانو حکومت دغه راز ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نور د بریدونو لپاره کار واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي په تیر یو کال کې د ګاونډیو هیوادونو د وارداتي برېښنا او د برېښنا د تولید کورنیو شرکتونو د برېښنا د پیر له درکه ټول پورونه ورکړي دي. د بختر اجانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د دې شرکت ویان حکمت الله میوندی نن سهشنبه په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې چې د دې شرکت چارواکو خپل لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکول ویل چې ازبکستان ته څه باندې 115 میلیون ډالر، تاجکستان ته څه باندې 1 میلیون ډالر، ترکمنستان ته څه باندې 48 میلیون ډالر او ایران ته څه باندې 48 میلیون ډالر او دغه راز کورنیو شرکتونو ته هم 6.5 میلیون ډالر ورکړل شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د برېښنا د تولید د ځینو پروژو د یادونې تر څنګ دغه راز وویل چې له یو شمېر پخوانیو زورواکو او سیاسینو څخه چې د دې شرکت پوروړي وو کابو 168 میلیون افغانۍ راټولې کړي او د پاتې پورونو د راټولولو په هدف یو طرحه جوړه شوې چې د دوی د مشر لکتنې او تایید وروسته به په اړه پریکړه وشي. دغه شرکت د برېښنا د پیر له درکه د ګاونډیو هیوادونو د ټولو پورونو د پریکولو خبره داسې مهال کوي چې په تیرو وختونو کې ډېر ځلې لیدل شوي چې د افغانستان لورې په خپل وخت د پورونو په پریکولو کې پاتې راغلی وو. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړی توبې په غزه کې د اوربند وړاندیز منلې خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې په جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. خو اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه به خبرو ته دوام ورکړي. حماس متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په ناڅاپي توګه د اوربند دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفح له ختیځو سیمو شاوخوا 100,000 کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ دی. ګوتریش نن سهار وخت په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنۍ خپور کړی په غزه کې اوربند حیاتي بللی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مشر رافائل ګروسي ایران ته سفر په ترڅ کې نن په اصفهان کې د خبرو په مهال له ایران وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. هغه په عین حال کې له تهران وغوښتل چې د نړیوالو اندېښنې لرې کړي. ګروسي په اصفهان کې یو کانفرنس ته د وینا په مهال وویل له ایراني چارواکو سره د خبرو وړاندیز کړی و چې پر ډېرو کوټلو عملي او محسوسو اقداماتو تمرکز وکړي. داسې اقدامات چې د په وینا د اجرا وړ وي او د دواړو لورو ترمنز همکاري چټک کړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د 15 دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړ وکړه. په کرملین ماڼۍ کې د اویا کلن پوتین د بل شپږ کلنې دورې لپاره د لوړې دغه مراسم اکثر لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله بایکاټ کړی وو. دغو هیوادونو د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنې چې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوې او په نتیجه کې پوتین د څه باندې واتیا سلنه رایو په ګټلو سره بریالی شوی. غندلیا او هغه له مخکې تنظیم شوی انتخابات بللی وو. پوتین له 2000 کال راهیسې کله د صدر اعظم او ډیره موده هم د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شوی دی. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو ناوړه اغېز کړی دی.
نو اوس په کور ناست یو، بې کاره یو، دا د کور مشکلات او هغه چې راغواړي دي هغه موږ نشو کولی چې حل یې کړو.
په نورستان کې بیا د ښځو په لاس د ګټې وټې د ودې لپاره ښځو ته د هګیو چرګې ورکړل شوي دي.
وما وایګر ولسوالۍ کې 370 نفرو ته د هګیو چرګان تولید شوي دي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله په یو غر کې یو شمېر ژور درزونه پیدا شوي چې د سیمې خلک ډېر ورخطا کړي دي.
ستر شرپنی په نوم غار دی، په هغه لکه خپارې چلونه چې وقتی 50-50 متره داسې فاصله لري شپې ګوځي چا شوی دی.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې حماس په غزه کې له اوربند سره موافقه کړې خو اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړی دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي په نا دولتي مؤسسو او ادارو کې ښځو پر کار کولو بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو په د وړاندې کولو په برخه کې د دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. خو یونیسف ویل له دې سره سره بیا هم په 13 مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون له 115,000 زیاتو کسانو ته مرستې رسولې دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د ادارو یو شمېر پخوانی کارکوونکي وایي چې د دوی پر کار بندیز د دوی پر ژوند هم ډیر منفي اغیز کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د مارچ په میاشت کې د خپلو فعالیتونو په اړه یو راپور خپور کړی. ویلی دی چې دغه سازمان په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز د دوی د خدمتونو پر وړاندې کولو منفي اغیز کړی. یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې د مارچ په میاشت کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره 115,000 اړمنو کسانو ته خدمتونه وړاندې کړي چې په دې کې نږدې 22,000 واړه هلکان او نږدې 22,000 کوچنۍ نجونې شامل دي. ورسره یونیسف د بشري ټولنیزو مرستو او ټولنیزو رضاکارو په برخو کې د 1,615 کارکوونکو د روزنې اعلان هم کړی چې د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو دوامداره بندیز د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د 2022 کال د دسمبر په 14 د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په ټولو غیر دولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د طالبانو د حکومت له دې پریکړې وروسته یو شمېر مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول او ځینو یې د خپلو فعالیتونو کچه راټیټه کړه. یو شمېر ښځې چې د ملګرو ملتونو د ادارو کارکوونکې وي هم وایي چې د طالبانو د حکومت دې پریکړې د دوی پر ژوند منفي اغیز کړی. له دغو میرمنو څخه یوه چې د هرات ولایت اوسیدونکې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
خوب بود، ما ډیر ښه و، ما 15 کاله معاش درلود، دا واقعیا ښه و، ما خپله عاید درلود، کولای مې سول ځان وچلوم او د دې تر څنګ مې له کورنۍ سره هم سلسله مرسته کړې وه، مګر اوس وضعیت تغییر کړی، اصلا د ویلو نه دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو یو بل پخوانی کارکوونکی مینا وایي نه یوازې دا چې د کار له لارې له نورو سره مرسته نشي کولای، حتی د خپلو ماشومانو اړتیاوې هم نشي پوره کولای.
نو اوس په کور ناست یو، بې کاره یو، دا د کور مشکلات او هغه چې راغواړي دي هغه موږ نشو کولی چې حل یې کړو، یو نشو کولی خپل اولادونو مصرف پوره کړو، یو د هغوی هغه مشکلات او یو هغه څه ته چې دوی ضرورت لري ورته وایي خوله او پیسې ورته ولرو.
له دغو میرمنو څخه یوه بله چې اوس د ښوونکي دنده لري وایي چې د یوې ښوونکي معاش د ژوند د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي.
پخوا هغه تنخوا چې موږ ته په دفتر کې راکول کېدله د خپلې دندې په مقابل کې، نو هغه زموږ د ژوند ضرورتونه یې پوره کول، مخپله هم هغه خپل مصرف پوره کول، هم په کورنۍ کې د کور په مصرفو کې مرسته کوله. خو متاسفانه اوس که موږ هغه وظیفې نه لرو، زه خپله فعلاً د اوس په یو شخصي مکتب کې استاد یم او زما معاش یوازې 4,000 افغانۍ ده، یعنی هغه د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، هیڅ نه ورته رسیږي.
دغه خزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزو وینجنو د کار کولو او زده کړو پر وړاندې د بندیزونه لري کړي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. تر دې مخکې نوموړي څو ځلې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې ادعا چې ظاهرا ډېرو افغان ښځو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
پر راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په نادولتي محسسو کې د ښځو پر کار بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو ناوړه اغیزه کړې ده. دغه راز د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د کلیوالو ښځو د لاسنیوي په هدف د نورستان په وانټ وایګل او واما ولسوالیو کې هم شاوخوا 1500 ښځو ته د هګیو چرګې ورکړل شوې دي. د چارواکو په خبره په دې مرستې سره به دغه ښځې وکولی شي چې په کورونو کې دننه د ګټې وټې عواید زیات شي او په دې توګه به د دوی اقتصادي ستونزې تر یو حده هوارې شي.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په واما وانټ وایګل ولسوالیو کې خزو ته په کور دننه د اسانه کارونو پیدا کولو او له شاکه کارونو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل چې موده وړاندې په شاکه کارونو بوخت خزو ته په ټولو ولسوالیو کې د کورنیو باغچو جوړولو ترڅنګ د تازه سبزیو او میوو د پروسس او وچولو وسایل ویشل او وسی په واما وانټ وګل ولسوالیو کې څلور سواتیا او خزو ته د هګي او چرګي ورکړي.
د سرچو موسسه له خوانه په واما وایګل ولسوالیو کې څلور سواتیا نفر ته د هګي او چرګان توزیع شوی دی او هر کورنۍ ته د هغې هغه مربوطه د اوبو څخلو او د دانې د خوړلو هغه وسایل ټول توزیع شوي دي. او هغه پروګرام چې ده تکمیل شو، مکمل شو او همدغه برخه کې د خلکو ته ټریننګونه ورکول شوې دي.
خاغلی افغان راته وویل هرې کورنۍ ته 15 چرګې د هغوی خوراکا او د ساتلو وسایل د دې لپاره ورکړي چې له شاکه کارونو خلاص او په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي.
هدف د دې پروګرام دا دی چې د کور دننه خزو ته کاروبار برابرول تر څو دوی د کور دننه چرګان وروزي او هغه اقتصادي پیاوړی شي او په خپل ځان ته یو انداده وایي لاسته راوړي.
هغه وایي کوخخ کوي چې په نورو برخو کې هم خزو ته اسانتیا برابرې کړي او له اوسنۍ ستونزو یې بهر کړي. کومو کورنیو ته چې د هګۍ او چرګې ورکړل شوي پرې خوښي دي، خو وایي له یوې خوا د ورکړل شوو چرګو شمیر کم دی او له بل پلوه ډیرې کمزوري او ناروغه دي. په خبرې ګومان نه کوي چې کومه ګټه ترې ترلاسه کړي. څو تنو چې له نوم خوتلو او واسبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل اکثره مؤسساتو په جمهوریت او اوس وخت کې داسې شیان ورکړي او یې ورکوي چې د مرسته کوونکو پیسې مصرف کیږي خو د خلکو په درد نه خوري. دوی له مؤسساتو او حکومت غواړي چې د غریبو او پشاخه کارونو د بوختو خزو د ژوند خوالي لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې ورسره اقتصاد وغوړيږي او له وسنیو مشکلاتو وژغورل شي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله په یو غره کې یو شمېر ژور درزونه پیدا شوي چې د سیمې خلک ډیر ورخطا کړي دي. که څه هم د دغه غره له ډډو ځینو کورنیو هوارو ځایونو ته کډې کړي، خو یو شمېر نور لا هم د امکاناتو د نشټوالي له امله هلته پاتې دي.
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د اسکندرې او شمشي کلیو اوسیدونکي وایي چې له وروستیو پرلپسې بارانونو وروسته د دوی د کورونو له پاسه د شیرپڼې په غره کې ژور درزونه پیدا شوي دي. د دوی په وینا په یاد غره کې د چاغونو له پیدا کېدو وروسته یو شمېر کورنۍ له دې ځایه تللي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د دې ځای ډېر فامیلونه لا هم په خپلو کورونو کې اوسیږي. د اسکندرې کلي اوسیدونکي محمد ناصر مشال راډیو ته وویل
ایدانه پوسه د ستر شیرپڼې په نوم غار دی، په هغه لکه خپارې څه چلونه چې وکې 50 متره داسې پسیلا لري شپې ګوځي چا شوې ده او دا غار نوسته مانس کې ډیره پسیلا ده د حکومت نه هله کوي چې موږ سره بیرانه مرستي وکي او د دغ ځای نه موږ انتقال کی بل زیتا ځکه خدای نه کوي داسې پیښونه شي لکه پکتیکا کې ګیانی ولسوالۍ کې وشو په نور ولسوالۍ کې وشو ازمکه په هانو کولاو ته موږ ویډیوګان اکسونه وروستول هغه د نظر په یو چې باید دغه ته څومره کلی چې موجود دي دغه غرنه لون دي باید دغه نه دوی هغه شي حرکت وکي کاډیت نه وکي او بل ځای ته انتقال شي.
د الګاډي د شمشه کلی اوسیدونکو صدیق وایي کچی ردلته یو بشري ناورین رامنځته کیږي او له هغه وروسته اړوند ادارې لاس پکار کیږي نو بیا به ګټور نه وي.
موږ د ډیرو پیښو شاهد یو د پکتیکا د هرات امنور نور کومې پیښې چرمان ته شوې کوم دلته قرباني کیږي هغه وروسته کوم سره کوم هم دردی کیږي کوم کومه کیږي نو هغه موږ ته په نشه سول دی مخکې له مخکې باید موږ سره مرسته د سرپناوي پورې ځای مناسب ځای موږ ته وټکای شي چې موږ څنګه وکړو مخکې لوړ شو څو د خطر نه دا ماشومان دا وړګون دا زنانه موږ یو مناسب یو حفاظت ځای ته انتقال شو.
د زازی میدان اوسیدونکو لزمک پیژندونکو غواړي چې د دې مسلې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. یو بل ځای اوسیدونکو ګلاب مخلص وویل
څلور سوه کور اسکندره پرته دی او د دغه غر بلې غوړې ته چې د شمشي په نوم یو کله دی سل کوره کله هلته موجود دی نو کله چې دغه غر کې خویدنه رامنځته شي نو دلته په طبیعي ډول سره یو ډول غږونه اورېدل کیږي نو خلک له ډېر تشویش سره مخامخ دي. اړوند مسؤولو ټیمونو څخه موږ په درنه خلک کوو چې دا غر باندې څېړنه وکړي چې دلته د غږونه د شیدي د غر خویدنه وې رامنځته کیږي.
بلډوري ته ځای چارواکي وایي چې دوی د زیانمنو کورنیو سروې کړي او هغوی سره به ډېر ژر د خوراک پوښاک او سرپنا په برخو کې مرستې وشي. د پیخو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي دوست محمد هلال ویل
د محترم ولی صاحب په مشرۍ موږ هلته تللي وو ساحې ته او ساحه مل نږدې وکتل کوم ځای کې چې د غر خویدنه رامنځته شوې ده نو الحمدلله چې کوم ځانې زیان نه لري کورونا چې متضرر شوي وو د هغه تثبیت شوی دی انشاءالله هغې سره هم د کومک وعده کړي د هغې سره موږ خپل کومک کوو هر څومره جتوان کوو او بغیر دولتي مواساتو باندې هم غږ کړی دی چې د خلکو سره کومک وکړي نو موضوع موږ له نږدې سره انشاءالله آینده لپاره نور کوم مشکلات پیښېدل زموږ کاري ټیم هلته په ساحه کې وي انشاءالله وخت په وخت هغې سره موږ په رابطه کې یو.
که څه هم د خو ځایي چارواکي او اوسیدونکو د زازی میدان د شیرپڼې په غره کې په ژورو او اوږدو درزونو کې د وروستیو بارانونو اغیز نه ردوي خو وایي ممکن لاملونه یې له دې بیخي بیل وي. په هغه وخت کې د پکتیکا په برمل او ګیان او د خوست په سپیره کې زلزله ځپلو هم د ځمکې په پیدا شویو درزونو کې د یو ډول ویرونکو غږونو خبره کوله.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
حماس وای د مصر او قطر په منځګړی توب په غزه کې د اور بند وړاندیز منلای خو اسرائیل وای دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزه پر جنوبي خار رفه به پوځي عملیات مخته یوسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په رفه خار کې د اسرائیل پوځي عملیات د نه منلو وړ بللی دی.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل یو اربیا د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو مخکنی غوښتنه تکرار کړه، هغه دا چې په رفح ښار کې دی پوځي عملیات نه کوي. شغلی بورل نن سه‌شنبه په بروکسل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په غزې تړنګ کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل د اوربند د نوې موافقې د نه منلو او پر رفح ښار کې د احتمالي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
د اوربند په باب نوې موافقه نشته چې حماس منلې خو اسرائیل رد کړي. په زمین کې د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له غوښتنو سره سره په رفح ښار کې بیا ځمکني پوځي عملیات پیل شوي. هر یو له نتانیاهو غواړي چې په رفح حمله ونه کړي. له دغو خبرداریو او غوښتنو سره سره دا حمله تیره شپه پیل شوه. زه اندېښنه لرم چې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو سبب بشي.
د اسرائیل د ټانکونو یوې لیوا نن د غزې تړانګې پر هغه برخه ولکا ټینګه کړه چې را په ښار ته چې له مصر سره سرحدي دروازه پکې ده نږدې پراته ده. که څه هم د حماس جلیل چارواکو سره د اوربند پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلي، د غزې تړانګې په جنوبي ښار کې بیا هم پوځي عملیات پر مخ بیول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د غزې پر جنوبي ښار رافه پوځي عملیات د نزغملو وړ یو کار بللی وو.
په رفح کې ځمکنی جګړه به د نزغملو وړ یو کار وي، ځکه چې ورانونکي بشري عواقب لري او د سیمې پر بې ثباتۍ هم اغیز کوي.
د اسرائیل پوځ وایي د دوی د ټانکونو دغه لیوه نن سهار وختي رفح ښار ته ننوتله. د اسرائیل د پوځ په وینا دوی د بشري مرستو رسیدو او هغو کسانو لپاره چې کولای سي مصر ته واوړي د دې مهمې سرحدي دروازې عملیاتي کنټرول په لاس کې واخیست. ملګري ملتونه وایي د غزې په نورو برخو کې له جګړو شاوخوا 1 میلیون کسانو په رفح ښار کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د شاعر او لیکوال عزت الله جواب کورنۍ وایي چې د هغه د نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې کېږي، خو دوی په لیدو نه دي توانېدلي او برخلیک ته اندېښمن دي. یو شمېر فرنګیان او د بشري حقونو فعالان هم د هغه پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې د هغه نیونه د فعالانو د ځپلو نښه ده.
په افغانستان کې د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثنا الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14 د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولای، خو لا نور معلوماتي په اړه نه دي ورکړي. ثنا الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
هم بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې وو. موږ له تېرو 4 میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د دار هغه انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څنګ مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټول ژورنالیستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډای کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي
په اړه خبرې وکړي. خغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي، خو ناهیلي او تش لاس بیرته کورونو ته استنېږي. نور په دې راپور کې
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلور لارو ترمنځ غځېدلی سړک باندې
هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناس لیدل کیږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي، خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دوه تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښامه پورې ناست یو، کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو. کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل، روزانه زو راځو بس روغله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړې دي، خو د بېروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو تر څنګ یو شمېر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړې او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 اتیا تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولي وو. 3020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا 8 تنه خارجیات به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 تنه موږ د هغوی ته د واړه کاروبارونو یعنی حمایت ورته وي، هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بېروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بېروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کارموندلو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې هم چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړ مقامات پورې ورسوي. مننه.
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته. بیا هم همیشنه اوریدونکو عبدالله د تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم. روجان دلته د ازمیر سیمې کاټو ته د افغان بیسی مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیامونه راځي چې تاسو د خپل سیمې کاټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمې کاټونه راجستر کړی دي پر کاغذي د سکرو باندې. خو دلته روجان د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه شهر کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې خدا غوښتنه د جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکی په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت په اړې ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري. نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي. او نمائندګان استا په هلمند ولایت کې مستد افغان بیسنګ مخابراتي شرکت نمائندګان استا د نور مخابراتي شبکو نمائندګان استا خو غټ مشکل دغه دی روجانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. زموږ د اسلامي امارت مجاهدینو سمدا غوښتنه ده چې تاسو خپل د افغانستان پاره ولسوالۍ کې مثال د خبرې پاره ولایت کې پاره ولسوالۍ کې نمائندګان پاله کې چې د خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري. نو خدا پاک دی چې د غزمیر ژغ مسولین واوري په دغه عمل وکړي چې دغه مشکل مرته ورور اسانه کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ازادي رادیو ټول کارکونت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو جوړ او روغ یاست. زموږ دا پیشنهاد لرو دا نیټ ډېر ګران دی. د مسؤلینو سره دا خواهش کوو چې دا نیټ یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو والا څخه ډېر ګران دی، بیخي په زیاته پیمانه سره ګران. بیا په تیاره د بیسیم ده کار هم نه کوي، کوي هم نه دی، ډېر کمزوری دی. خدای دې وکړي چې دا تر مسؤلینو پر ګران موږ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. د برخه کې ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د پاکستان په وزن سیشن به دا وکړه چې په پاکستان کې پر چنایي وګړو ورسته ځان وژن کې حمله په افغانستان کې پلان شوی او بریدګری هم د افغانستان تابعو د مارچ په شپږشتمه مری خبر پښتونخوا اله د شانګلی ولسوالۍ په بشام سیمه کې په وزن مرګ بیت کې 15 چنایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور وژل شو. د هغې بریډ مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه ده اخیستې. د چنایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاو. د پاکستان پوځیان جنرال احمد شریف په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی او هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابعو بالا ویل چې د دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوی دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ دغه ادعا په اړه سم د استخبارګون نه خودلې خولې مخکې په پاکستان کې تاریخواله د اسلام آباد داخلي مسله بللې ده. د طالبانو حکومت دغه راز ویلې چې اته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نور د بریدون لپاره کار واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د غونډیو وادونو د وارداتي برېښنا او د برېښنا د تولید کورنیو شرکتونو د برېښنا د پیر له درکه ټول پورونه ورکړي دي. د بختر اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د دې شرکت ویان حکمت الله میوندی نن سه شنبه په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې چې د دې شرکت چارواکو خپل لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکولي وویل چې ازبکستان ته څه باندې 15 میلیون ډالر، تاجکستان ته څه باندې 1 میلیون ډالر، ترکمنستان ته څه باندې 40 میلیون ډالر او ایران ته څه باندې 40 میلیون ډالر او دغه راس کورنیو شرکتونو ته هم 6.5 میلیون ډالر په تیر یو کال کې ورکړل شوی دی. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړی توګه په غزه کې د اوربن وړاندیز منلې خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزه پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. حماس چې متحده ایالات او اروپای ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په ناڅاپي توګه د اوربن دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل لرې رفح له ختیځو سیمو شاوخوا 30,000 کسانو ته خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمه د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. پاینال کریم ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نزغملو وړ دی. ګوتریش نن سهار وخت په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنیو خبر کړي په غزې کې اوربن حیاتی بللې غویل په سم کې پوځي عملیات بناوړ بشري عواقب ولري او سره به سیمه لا بے ثبات شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل ګروسي ایران ته د سفر په ترڅ کې نن په اصفهان کې د خبرو په مهال له تهران وغوښتل چې خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. هغه په عین حال کې له تهران وغوښتل چې نړیوالې اندېښنې لرې کړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د 15 دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په کرملین باندې کې د اویا کلن پوتین د بل شپږ کلنې دورې لپاره د لوړې دغه مراسم اکثر لویدیځو هیوادونو په اوکران کې د روسي د جګړې له کبله بایکاټ کړی وو. دغه هیوادونو د روسي د ولسمشرې ټاکنې چې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوې او په نتیجه کې پوتین د څه باندې 80 سلنه رایو په ګټلو سره بریالی اعلان شوی غندلې او هغه له مخې تنظیم شوی انتخابات بللې وو. د اوکران د استخباراتو ادارې نن وویل چې د روسي د استخباراتو د ایجنټانو یو شبکې نیول چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د اوکران د نورو چارواکو د وژنې پلان جوړ کړی وو. د اوکران د استخباراتو ویلي دغه شبکې د زلنسکی ترڅنګ د استخباراتي ادارې د مشر او د پوځي استخباراتو د مشر د وژنې پلان هم درلود. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو سیالیو وروسته لوبه هم نن د 15 وکټو په توپیر د افغان لوبډلې په بری سره ان تمام شو. دغه سیالي چې نن سهار وختي پیل شوې و سریلانکا لومړی توپونه کړې و او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 190 منډې کړې وې. په افغان توپ چونکو کې نوید زدران څلور او ننګیلی خروټي درې لوبغاړي سوځولي. افغان لوبډلې وکړې شو چې هدف د 15 وکټو په سوځېدو سره په 15 اور کې پوره کړی.
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو ما زوی دی رشتاري شته ویلې کاکا زوی دی پلانکي رشتا ویلې ده. ته د مټه قدمه انتخابه وخت ذهني فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي.
Thank you.
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي، وایي چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپل خوښي وړ پانځای وټاکي. د تاسو په نظر د کورنۍ او دا کار څنګه دی اولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د مازوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید و چې دی به یو ښه ډاکټر شي، د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلا زده کړې کوي.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، ښایي تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټره انجینر شي، یا هم دې ته ورته نور پهنځي په خپل زړه ورته ټاکي. حال دا چې د اولادونو یې له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه و تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځایه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ و تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلې سو، تاسو ماما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې، کاکا زوی دی پلانکې رشتہ ویلې، دا ته د مټه قدمه انتخاب و په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه بانزه تا هغه زده کړو ته چې دوی ور سره لیوالتیا لري، مینه لري. په ټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې په ټولنه کې له خورا بیلابیلو ستونزو څخه هم کړیږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچه خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره هڅه کوي چې پانتون ته بیا وډول نه وډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخه ته ورسیږي، خپل حقوق پانځي وي. افغانستان کې بدبخت انا چلګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلار ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي، نو دوی به بشکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي، مخته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وي چې پراتونکو کې دوی لاغنه ګټه مرسي پورته کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پای نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کار یو کې دوی پکې کار نه سي کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځي ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دی ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپل واغه راتلونکو موخه ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پانځي ته نه دی پریخودل شوی، بد خاطر ورنه لري، لام دی واجی خپل کشرانو ګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه رشته ته پاکه او سړی ته وبس خپل په خوخه باندې رشته ویلې، لکه د فامیل خانه ته سب هغه نه و چې ته دا هغه رشته وای دا وای رشته ته خپل دا نه یی کنه ځاو کینی ډبل چاپ زاغ باندې وای یا د پلار یا د مور دا نه چیرته راکېږي. خپل نو ورته دا هغه د ځوانان لري خپل طبیعت لري پری دی کوم رشته ځاو کې ما خپل څه هغه باندې وای ځاغ باندې مشکلات کې راځي 50% نه نو هغه سره ته نه رسیږي مکمل کیږي نه نو مطلب ما خپل په ګډه باندې چوي وای ازو ته مې وای ما انجینری وای بس لاغه لا ته ما خپل شاغ د چار چوي وای له روزانه ورته ما تکنا چې درسونه دی وای ځوانای کی دومره توجه نه درس وتا چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان وردی کاشته مې دا درس ویلای وو.
کډوالی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان هغه خپل د خوخي ورلد تحصیلي رښتا و نشته کړي، ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسیږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې اکله وایي:
متاسفانه د موږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و، کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و. نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډېره مشکل وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځی انتخاب کړی وای، نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د دولسم نه فارغ شولم، یو چانس ماته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم. نو د حقوق پوهنځی مې خلاص کړل په موافقت سره، بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا دولس کاله څه باندې دولس کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ. نو اختیار زموږ پکې نه و او د فامیل د طرف نه هم سپورټ، چون د مهاجرت وخت و د مادي امکاناتو کمی و، موږ نشو کولی چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط و په هغې کې ادامه ورکړو.
بله، که درته وایي چې یو شمیر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو له مخکې نه مور و پلار د هغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پوهنځی وایې که د هغه خوښه یې که نه یې خوښه. اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغې برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. نو پخوا لکه مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته، دا وه چې کیدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پوهنځی یا هغه رشته چې یو ځوان به غوښتل په هغې کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا به له سره و نه. بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو دپاره مخکې له مخکې نه پوهنځی انتخابل به، ولې زه فکر کوم ده ښه تصمیم نه و، ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د اراده خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي. کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي، تاسو به څه ورته ووایئ؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي، پوهنځی انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي. او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي، هم معنوي سپورټ دوی وکړي، هم کومک ورسره وکړي، هم مادي کومک. البته د موجوده امکاناتو تپلکتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ دپاره مصدر د خدمت وګرځي، هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو دپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وایي چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي، خدای چې د تحصیل رشته په سر نه وي په ډیر سختۍ سره مخکې بیایي. لن موري سره مو مرکه کړي په ګډه سره وګورو.
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځای د دې شاهد پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پوهنځی ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده، وروسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی، او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې ډېر مالی دلی دي. زه داسې وایم چې که ځوانان پرېښودل شي خپلې خوښې پوهنځی ته او په خپله خوښه پوهنځی انتخاب کړي د دې راتلونکی ډېر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده، زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشته نه یمه خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه، ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړ او ما تنری ویلی وا چې دا د دې وظیفې سره ډیر خسته او ما ځکه دا مخبل نه خوښ کړی دا بل چا زه هڅه ولای وم یو بل چا په ما فشار وسله چې ته دغه پنځه انتخاب کا او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وی چې دا یو تقریبا څلور سلو کاله عمر یې ده وی چې ما د دوه کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سی وی کې هغه ټوله تجربه لري کړې ده یوازې د حقوق او سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې او دفتر کې کار کوي د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم د ما مشر زوی د طب محصل دی نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه و چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په لسم سیمستر کې دی نو ده ماته وویل چې ما خو د طب نه وی نه مې د طب سره علاقه وه دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه ده د پوهنځی وایم. نو زه د ده دا وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي. نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله سره لدې چې تاسو یو روشن فکر یاست خپل مزده کړی کړی کدارت وایي چې ولې موزوی دې ته مجبوره کړی چې هغه تب وایي او بلک عموما د نورو کورنیو پاک خبرې راته وکړي ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډیره مهمه برخه ده.
بله متاسفانه دا شرایط فرق کوي څه موده وړاندې یا په اصطلاح څو کاله وړاندې پنځه کاله وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د دولسم نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم و چې دی به یو ښه ډاکټر شي نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو دلته به تا ته امکانات برابر کړو ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې دوه درې پوهنتونونو کې د استاد په صفت اوس فعلاً لګیا یم استاد یم زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ور ونه کړي ورور یې ونه کړي د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دا یې خپله دلخوا خپل هغه د زړه پورې پوهنځی انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپل زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نشي. د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله ډېر زیات مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی دی چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پنځه انتخاب کې اوس همغه پنځه کې دوی دي د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یو پلار په صفت دوی ته څه وي دوی خپل
څه وکړي؟ هغه ځوانانو ته چې دی په اصطلاح تر اوسه پوهنتون نه دی شروع کړی یا پوهنتون هغه پوهنځی هغه رشته نه دی انتخاب کړي ټولو ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوي کا خپل د دې جوګه شي او دوی خپل توانایي باید دلته وښيي او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي هغوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته ووایي او خپل دل خوف هنځي انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابی دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پنځه ته مغه بوي د موږ یو ډیر با استعداد یو خپلوانم دی چې ماشاءالله استاد انجینر دی دا څلور ځله د کانکور په امتحان کې امتحان ورکړ خپل دلخوا پنځه چې انجینری واغې ته کامیاب نشو پنځم ځل کامیاب شو نګرار فانتون انجینری نه فارغ شو ماشاءالله استاد انجینر دی یو تک کله با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغه ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پانځای په خپل زړه نه دی انتخاب کړی، مګر اوس په هغه پانځي کې دی. د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغه ځوانانو ته چې خپل یعنې د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس په الحال محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقع شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د کورنۍ د یو بل غړي په غوښتنه دغه انتخاب کړي ده. نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړي او همغه رشته بشپړه کړي. که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی پوهنځی ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چېرې وظیفه واخلي ورسته د وخته. اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته، نو کولی شي بله رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تېروي، د موږ هېواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ضرورت لري. او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی. نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي، او یوازې په دې خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چا مجبور کړی ما، هر څه چې شوي دي دوی باید د دو فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنیو ته ولرو، کورنیو ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر چې باید ځوانان د دوی د خوښې وړ پانځای ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښې او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي. دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یو انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډیره ښه خبر ده چې د تفاهم په ژبه او په ډیر ورین تندی قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخواه پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شته چې زه غواړم، هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو. نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغو فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ ولاړ شي، یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر وم، زه تکړه ډاکټر وم، زه تکړه اقتصاددان وم، زه تکړه قاضي وم، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست وم، څه شی باید وم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی، او که داسې ونه کړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، د موږ ټولنه به یوه ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هر لحظه نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دې ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هیواد به خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
درن دوستانو، دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری. Thank you.
هوا مرغانو واوری ما دا حال دا وطن را وڑی ما دا حال دا وطن را وڑی کاکڑی غاڑی کوا ما مارا ور پخلا کوا ما مارا ور پخلا کوا ما زفر روب جانان پر کوانٹا سرا دا ستا No.